سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو سپک ښه کلاس ته راډیو ناوړي زموږ د خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه د اسرائیلو د دفاع وزیر کاتس ایران تورن کړی دی چې په قصدي ډول په اسرائیلو کې هستوګنیزې سیمې هدف ګرځوي او ګواښ یې کړی دی شاید تهران اوسیدونکي به ژر د دې کار پای پرې کړي کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبې د اسرائیلو پر تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په ننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرائیلیان وژل شوي او له سلو په بخنې سره او له سلو ډېر نور ژوبل دي له دې سره په اسرائیلو کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د ایران لخوا په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر درویشتو او د ټپیانو شاوخوا درې سوو ته پورته شو د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلې له هم د ژغورنې او پلټنې هڅې روانې دي د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا د قونسلګرۍ یو ودانۍ هم زیانمنه شوې او اسرائیلو د امریکا سفیر مایک حکابي اعلان کړی دی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبې په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ تړلې وي بل لور ته نن اسرائیلو هم پر ایران تازه بریدونه کړي دي د اسرائیلو د پاوز ویانت افی دفرین نن دوشنبې خبرلان ته وویل د پنځوسو جنګیالو توکو پر مټې نن د ایران په زړه کې ځینې مرکزونو ته لویه ضربه ورکړې ده د ازادي راډیو ایرانی څانګه راډیو فردا لیکي د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون زیانمن شوی دی د ایران پر نورو سیمو د اسرائیلو د نننیو بریدونو جزئیات روسه خبره شوي نه دي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې په تهران کې وروسته تر هغې چې اسرائیلو د جون په 14مه د پوځ لوړ پوړی غړی او اټومي کارپو په نښه کې د خلکو ترمنځ ویره خپره شوې ده راپورونه وایي چې له تهران او نورو لویو ښارونو څخه د خلکو تیښته زیاته شوې او سړکونه په موټرو ډک دي ایرانی چارواکو د نننیو بریدونو د مرګ شوبلې په اړه څه ویلي نه دي خو د روغتیا وزارت تاییده کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1220 نور ټپیان دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی په ملګرو ملتونو کې غږ کړی چې د دې هیواد د اسرائیلو یرغل په رسمي ډول وپیژني او ویې خندي ایران د اسماعیل فکری په نوم یو کس اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نن دوشنبې اعدام کړی دی د ایران قضایي قوې د خبر په خپرولو سره ادا کړې ده چې فکری د اسرائیل له استخباراتو موساد سره اړیکه درلوده او هغوی ته یې د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکول فکری د 1402 هجري لمریز کال پالندې میاشت کې نیول شوی و اسماعیل فکری داسې مهال ادامېږي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو ده قزاقستان خپل یو ډیپلوماټ یرکین توکوموفو د افغانستان د ځانګړي سازي په توګه ګمارلی دی د قزاقستان د رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې نن دوشنبې لیکلي دي دغه ګمارنه د ولسمشر قاسم جومارو توقایف له خوا شوې ده د قزاقستان ولسمشري ماڼۍ توکوموف یو تجربه کار ډیپلوماټ کړی دی چې د ولسمشر تر څارنې لاندې د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې کار کړی دی قزاقستان له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي خو دغه ډلې په رسمیت پیژندلې نه ده
روغتیا د ژوند شتمني
صحت او زندګي
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه په دې برخه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور په خدمت کې په دې خبرونه کې د وینې د اهدا د نړیواله ورځ په مناسبت د ناروغانو د ژغورنې لپاره د وینې د اهدا یا ډلۍ کولو او د وینې د یو معیاري بانک اهمیت او د وینې د شایع ناروغیو لکه د وینې کموالی یا د وینې د فشار په اړه خبرې کوو هر کال د جون 14مه د وینې د اهدا یا ډالۍ کولو نړیواله ورځ ده په دې ورځ د هغو میلیونو کسانو درناوی کیږي چې د نورو کسانو د ژغورنې لپاره خپل وینه ورکوي ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد د خبرونه میلمه دی ډاکټر صاحب حکمت جو یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره په خبرونه کې است خبرونه تستړی مسئ
خوشحاله اوسئ، مننه کوم چاردار صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوشحاله او آباد اوسئ. مننه.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. دغه دیوینې ورکول یو کس بل اړمن ناروغ ته وینې ورکوي سربیره پر دې چې دغه کس ژوند ژغوري، خپل دغه کس ته وینې ورکوي کومه ګټه لري؟
په دې کې ډېرې ګټې دي چې دغه جملې نه یو هم دغه لا چې دا شخص کله چې وینه ورکوي د دې دغه د هډوکو مغزو چې لري هغه وظیفه د وینې تولید ده، هغه تندې کیږي، هغه فعالیت کوي، هغه نوي د وینې حجرات جوړوي. افغاني د وینې حجرات چې د دې په بدن کې وي هغه د دې عضویت نه خارجېږي چې د یو په واسطه د یو کس ژوند ژغورل کیږي، چې دا هم د طالبات او خوراکي ګټه رسي او د دې په خپل وضعیت کې هم هغه ډول حجرات په وضعیت نه خارجي دي او د ویلې نوې حجرات دي ځای نیسي، چې دا د ټول نوې ګټه شخص ته دلیل کیږي.
مننه ډېر. ډاکټر صاحب، په کوم حالاتو کې یو ناروغ د وینې انتقال ته ضرورت یا اړتیا پیدا کوي؟ یو خود عموما دغه د ترافیکی پیښو په حالت کې وي، د جنگونو په حالت کې وي، نور کوم هغه حالات دي چې په هغه کې معالج ډاکټر صاحب مجبوری کې چې خپل بیمار ته وینه ور انتقال کړي؟
هغه حالات چې وینې ته ضرورت احساسي دي، یو خو هم ترافیکی پیښې او کاندیدات دی چې د خوندیني سبب د مریض سره کېږي او وینه ضایع کېږي. په دغه حالاتو کې وینه مریض ته ورکول کېږي، او دوهم هغه حالات چې جراحي عملیاتونه یو کس ته صورت نیسي او د جراحي عملیاتو په وخت کې یو ناروغ ډېره وینه ضایع کوي. د مثال په توګه هغه مریضان چې په قلبي انداز واخلي او قلبي جراحي د هغو په ناست کې صورت نیسي، ډېر وینه د جراحي په وخت کې ضایع کېږي. نو ځکه دغه اشخاص څو پاینټه ته وینې ته ضرورت پیدا کوي تر څو چې هغه عملیات په کامیابه شکل سره ترسره ورسیږي. دوی ته باید کافي اندازې سره وینه د عملیات په جریان کې مریض ته ورکړی شي. او درېمه هغه کسان چې هغوی کمخونه وي، یعنی د وینې حجرات په بدن کې کم وي، هغو ته هم وینه ورکول کېدی شي. مثلا هغه کسان چې د وینې سره حجرات کم وي هغو ته د سره حجرات ورکړه صورت نیسي، یا هغه کسان چې هغو کې مثلا خونریزي لري او د وینې یو تعداد حجرات چې البته صفحات دمویه یا د پلاتلت په نام سره یادیږي، د هغه کمبود له وجې مریض ته خونریزي پیدا کېږي، نو هغه مریضان ته همدغه حجرات د وینې ورکول کېږي. او څلورم کسان چې په سرطاني ناروغیو اخته وي، سرطانونه معمولا د وینې د کموالي سبب کېږي، نو د سرطان مریضان همیشه کمخونه کېږي، وینې مبارد کې کمیږي. او یو د دلایلو نه چې د سرطان مریضان ډېر زور ملي هم کمخونی دی، یعنې د وینې مقدار په دې کې کمیږي. نو ځکه هغه کسان چې سرطانونه اخته دي، خصوصا د وینې په سرطانو باندې، هغه مریضان ته باید په کافي اندازې سره او متواتر شکل سره وینه ورکړی شي تر څو چې د هغوی ژوند وژغورل شي. او پنځم هغه ماشومان چې د میندو نه پیدا کېږي، او دغه ماشومان دوی امراض ولري او یا خونریزي ولري، او یا داسې د مور او د نوزاد یا د جنین د وینې په ګروپونو کې څه تفاوت موجود وي چې د نوزاد یا د نوې زیږېدلي ماشوم د وینې د حجراتو د تخریب سبب شي، نو دوی هم په کمخونی باندې اخته وي چې کله تولیدېږي. نو ځکه دغه نوي ماشومان ته هم کله کله وینه ورکول کېدای شي. دلته باید یو پوینټ ته اشاره وکړم، هغه دا چې په پرمختللي هیوادو کې ځینې ماشومان د مور په ګېډه کې چې لا تولد شوی نه وي، هغه جنینونه هم کم خونه وی هغه کم خونی تشخیص کیدای شي د مور په ګیره کې ماشوم موجود وي او د وینې ترانسفیوژن یا انتقال ورته صورت نیولی شي. ځکه ډېر امراض دي چې هغه په داخل د رحم کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي هم د وینې د کموالی سبب کیږي او د وینې د کموالی له وجې د مور په ګیره کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي کیدای شي تلف شي. نو د دغه حالات د مخنیوي لپاره د وینې د ماشوم یا چې د مور په ګیره کې په رحم کې موجود وي هم د وینې انتقال صورت نیولی شي او ماشوم ژوند ژغورل کیدلی شي. او بالاخره آخري حالت هغه حالت ده چې هغه میندې چې هغوی ولادت کوي خصوصا هغه میندې خپله حاملګي هم کله کله د وینې د سرو حجراتو د کموالی سبب کیدای شي که چېرې په کافي اندازې سره غذایي مواد مور وانخلي. په نارمل حالت کې وینه معمولا په حاملګي کې زیاتیږي ولکه چېرې غذایي مواد لکه اوسپنه، ویټامینونه، ویټامین بی ناین، ویټامین بی ټویلف، د ویټامینونه کمبود موجود وي یا ویټامین سي د مور په غذا کې، دا ټول کیدای شي چې مور ته کمخونی پیدا شي. نو ځکه هغه میندې چې هغوی کمخونه وي د ولادت په وخت کې کیدای شي چې دوی وینې ته ضرورت پیدا کړي او دوی ته وینه ورکول کیدای شي. نو دا هغه حالت دي چې په عمومي صورت سره موږ کولی شو چې دغه مریضان ته وینه ورکړو.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جول دې هر اړخیز او جامع او جامع معلومات څخه. مونږ ته مخکل دی چې خبرونه ته راشو مونږ په خپل ویب پاڼه باندې د نن نه خبرونه په اړه معلومات خبره کړی وو. ځینو ګرانو اوریدونکو تماس نیولې دا پښتنې مطرح کړې دي. ځینو نور مونږ ته پښتنې را لېګلې دي په ویب سټ کې، هغه به زه تاسو ته ولمنم. اول به دغه ګران اوریدونکو پښتنه واورو، د ما تخنیکی همکار به پلی کې وګورو چې دوی سوای.
السلام علیکم سمیع الله سیالم د کوزی پښتونخوا بر ډیر څخه. زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دغه دا چې زما دوه کلنه لور ده او دا هغه وینه کمیږي، نو دا هغه له وجې نه بیا په لاسونو اخپو باندې دړي. کله چې موږ ور ټیسټ وکړو د وایان ډاکټر ورکی سټیم د پاره میاش نیمه خی او بیا دغه عمل مخې ته راځي. ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې د دې علت څه کېدای شي او د دې صحیح درملنه څه ده، که موږ ته صحیح جواب راکړی شي.
ډاکټر صاحب سمیع الله خان مو واورېدان له دیر نه خپل پیغام پریښی، وای کور کې ماشوم ده، ناروغ ده، هر وخت د وینې کموالی سره د چره کیږي، که تاسو معلومات ورکړئ مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه سمیع الله خان وروره، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، په دې کې ښه حالات ولرئ. کمخونی په ماشومانو کې کېدای شي چې مختلف عوامل ولري. معمولا موږ د کمخونیګانې چې انیمیا هم ورته ویو په درې کټګوریانو ویشل کېږي، چې ماکروسایټیک ده، مایکروسایټیک ده او نارموسایټیک ده. په ماشومانو کې کېدای شي چې هر نوع دغه انواع یا شکلونه د کمخونی رامنځته شي. په زیاتره ماشومانو کې ځینې کمخونیانې دي چې هغه ته مثلا سفیروسایتوسس وایي یا ارګنسمل نکچورنل هیموګلوبین یوریا وایي، یا یو تعداد انزایمونه کم وي لکه د ګلوکوز سکس فاسفیټ دیهایدروجناز ډیفیشنسي موجود وي، یو تعداد نور انزایمونه یا سیکل سل انیمیا وایي چې په هغه کې هیموګلوبین کې مشکلات موجود وي. نو دغه حالات که چیرې موجود وي، نو دا به بهتره وي چې دوی د وینې د متخصص تر نظر لاندې خپل ماشوم تر درملنې لاندې وساتي، تر څو چې اول باید د دوی د کمخونی نوعیت تشخیص شي، چې کومه نوع کمخونی ده. او کله چې هغه نوعیت د کمخونی تشخیص شو، بیا کولای شو چې د هغې تداوی په ښه شکل سره مرستې ویسو. مثلا هغه مریضان که چیرې هغوی سیکل سل انیمیا ولري، یعنې هغه نوع کمخونی چې په هغه کې په هیموګلوبین کې مشکل موجود وي، یا هغه مریضان چې هغوی مثلا تورې د وینې د حجراتو د تخریب سبب شي، دغه حالت کې کېدای شي چې دغه مریض لپاره عملیات صورت ونیسي یا تورې لرې شي، بیا هغه کمکونی ښه کېږي. نو هر نوع کمکونی ځانته یو خاص میتود د تداوي لري چې بیا هم دا تکرارونه چول باید دغه نوعیت د کمکونی تشخیص شي، عامل د کمکونی باید تشخیص شي. نو دغه کمکونی د تشخیص په اساس تداوی صورت نیولی شي او مریض ماشوم کې کېږي. نو جلدي انتفاعات کېدای شي په مختلف کمکونیانو کې پیدا شي. نو بیا هم وایم چې د کمکونی یا انیمیا تداوی اکثرا ښه نتیجه ورکوي چې صرف نوعیت تعین شي، انشاءالله مریض به کاملا ښه شي. نو که د ویټامینونو کموالی موجود وي، په کافي اندازې سره ویټامین باید مریض ته ورکړل شي. که د اوسپنې کموالی موجود وي، اوسپنه باید مریض ته ورکړل شي. که چیرې کوم مزمن امراض موجود وي چې هغه د کمکونی سبب شوی وي، هغه باید تداوي شي. او که چیرې د وینې مغزو نه شي کولی چې په کافي اندازې سره د وینې حجرات تولید کړي چې هغه ته پلاستیک انیمیا وي، هغه حالت باید تداوي شي. چې کله کله ضرورت د دې پېښېږي چې مریض ته باید د هډوکي مغزه ترانسپلانټ شي، یعنی پیوند شي، چې د یو کس نه یو مریض یو شخص سالم شخص نه ناروغ ته د وینې د هډوکي مغزه ترانسپلانټ کېږي یا پیوند کېږي. که چیرې مثلا د ګردې امراض موجود وي، د ګردې ځینې مزمن امراض کېدای شي کمخونی مریض ته پیدا کړي، یا هغه مریضان چې کېدای شي هغوی خوندیزي ولري کېدای شي چې کمکونی ورته پیدا شي. همدارنګه د تلسیمیا مریضان چې یو نوع مرض ده چې په هغه کې هم د ګلوبین په جوړښت یا تولید کې مشکل موجود وي، په هغه حالات کې باید مریضان تشخیص شي او تداوي شي. همدارنګه کله کله ځینې ماشومانو کې سرب چې موږ ورته تاسو سرب ورته وایو یا په انګلیسي باندې لید ورته وایي، دغه هم کېدای شي چې د کمخونی سبب شي. خصوصا لید یا سرب په رانج یا په فارسي کې چې سرما ورته وایي، په رانج کې ډېر زیات موجود وي. نو هغه کسان چې خپل ماشومان سترګې رانج کوي، نو دا کېدای شي چې د لید تصمم باندې دغه ماشومان اخته شي. نو دغه رانج ډېر استعمالول هم کېدای شي چې یو نوع کمکونی رامنځته کړي، نو ځکه دغه رانج نه باید استفاده صورت ونه نیسي. یا هغه کسان چې په هغه ظروفو کې چې هغه زیاتره په خپل ترکیب کې لید یا سرب ولري، نو هغه دیګونه یا هغه کاسې چې سرب په ترکیب کې ولري، دیغونه دوی د غذا د خوړلو لپاره استفاده کوي، کېدای شي چې په کافي اندازې سره سر په غذایي موادو کې تیر شي او دغه سر بدن ته داخل شي، او دغه لید پویزننګ یا د سر په تسمم رامنځته کوي چې دا کېدای شي مریض ته کمخونیانی پیدا کړي او مریض په کمخونی اخته کېږي. نو ټول دغه حالات چې ما ویلې سمیولا خان ته، دا ټول باید د معالج ډاکټر په واسطه باندې تحلیل او تجزیه شي. بالاخره د کمخونی اسباب ولټول شي، نوعیت د کمخونی تشخیص شي، د مطابق بیا تداوي مخکې وي. که چیرې وینې ته ضرورت وي، وینه ورکول کېږي، او که چیرې دوا ته ضرورت وي، دوا ورکول کېږي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت. جو نورو مخاطبانو او اوریدونکو هم تماس نیولې پوښتنې را لېږلې دي، هغه به واخلو. خو مخکې له دې به یو اعلان نشر کوو او وروسته بیا برنامه ته راوګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ډاکټر صاحب حکمت جو د موږ یو مخاطب دی، نوم یې لیکلی امیر نواب چترالای. دای وای چې د ما دوه بچی دی په تلسما اخته دی، که زه علاج راته وخی. دوی لیکلی دی بل اوریدونکې دی عبدالله عابد دی، لیکلی دی چې زمون کور کې مریض ده، کم خونی لري، عمر یې 40 کال دی، زنانه ده او واده شوی. ډاکټر صاحب حکمت جو دغه دواړو مخاطبانو ته که څه توصیه لري مهرباني وکړئ.
مننه کوم سردار صاحب محترم دی نواب ورو ته باید وایم چې پلاسیمیاګان معمولا هغه کمکونیان دي چې په دې کې دغه پلاسیموګلوبین چې پروتین د سره حجراتو په منځ کې موجود دي او دغه هیموګلوبین وظیفه د اکسیجن انتقال ده. نو کله چې موږ وایو چې پلاسیمیا په دې معنی چې دغه د ګلوبین پروتین چې دوه نو البته دغه د چیو د الفا ګلوبین په نوم سره یادیږي او بل هم د بیتا ګلوبین په نوم سره یادیږي. د دوه په جوړښت کې مشکل موجود ده چې ځکه دغه پلاسیمیا هم د دوه د جوړښت د تشوش له وجې نه په دوه برخو ویشل کیږي چې یو الفا پلاسیمیا ده او بل هم بیتا پلاسیمیا ده. نو دغه مریضان معمولا دوی ته د وینې ترانسفیوژن یا انتقال صورت نیسي. دا مریضان داسې خاص سببي تداوي چې وایو چې باید د دې مریضان سره وشي وجود نه لري، ولې معمولا مریضان لپاره کله چې کوم خونه کېږي وینه ورکول کېدی شي. دا یو جینیتیکي ډیفیکټ ده، یو جینیتیکي تشویش ده او مریضان لپاره فقط د دې انتقال صورتي ونی شي او کله کله ضرورت پیښېږي چې دوی پوره هم لري شي که څه دغه مشکل نه کم شي. ولې زیاتره د دوی ته فقط هغه د وینې انتقال ده چې د وینې انتقال ورته صورتي ونی شي. او بل ورور چې عبدالله میږي، عبدالله ورور هغه چې ما مخکې هم یادونه وکړو چې کمکونی کله کله په میندو کې پیدا کیږي، اوس هغه میندو کې چې هغه چایلد بی ارنګیج کیږي، یا مطلب هغه میندو چې هغوی د ماشوم د تولد د ماشوم یا د بارداره کېدو په عمر کې چې معمولا دغه عمر د اتلس کلنۍ نه شروع تر پنځه دیرشو تر څلوېښت کلنۍ پورې کولی شي چې ماشوم پیدا کړي. دوی کله کله د غذایي موادو د نه موجودیت له کبله کېدای شي چې په کمکونی اخته شي. نو ځکه د دوی هغه غذایي مواد باید وڅېړل شي چې دوی څه شی اخلي. غذایي موادو کې ښایي په کافي اندازې سره ویټامین سي، ویټامین بی ناین، ویټامین بی 12 موجود دي کله دي، ښایي په کافي اندازې سره اوسپنه او زنک په غذایي مواد کې وجود لري که نه لري. نو که چیرې د غذایي مواد د دوی په کافي او په بشپړه توګه تامین شي، زه فکر کوم چې دوی کمکونی خپله ښه کېږي. او بیا هم که چیرې د کمکونی سویه ډېر زیات وي، یعنې هغه د هیموګلوبین سویه چې معمولا په ښځو کې باید د 12.5 ګرام فی دسیلیتر نه باید پورته وي، نو که چیرې دغه سویه کم وي او نویت د کمکونی تشکیل شي، چې دا کمکونی د اوسپنې د کموالي له وجې پیدا شوی یا دا چې د ویټامینز د کموالي له وجې پیدا شوی، نو په کافي اندازې سره اوسپنه چې د تابلیتو په شکل سره موجود وي، او کله کله د انجکشنو په شکل یا د پیشکاریو په شکل سره موجود وي، او یا ویټامینونه چې هغه د ډاکټر په واسطه سره تشخیص کېدی شي چې کوم نوع کمکونی ده، بیا د دې مطابق د دپاره تداوي شروع کېږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. د موږ بل مخاطب دی ګران اوریدونکی، دی نور احمد نوري نومیږي. ډاکټر صاحب دی وایي چې زه په دوبۍ کې اوسم، مې پوښتنه کړې وه او دا پوښتنه ما سره هم وه مخکې دې چې راسم مطرح کوم. دوی ویلي دي چې کوم خواړه شته په کورنیو خوړو کې سیوینه زیاته کی. ساده او ښه پوښتنه کړې ده ډاکټر صاحب. ما په نظر
مخکل دی چې د غورو ته جواب ورکړو. د مخکلي ورو چې د تلسیمیا باره کې یو څه معلومات وغواړم چې دوه پنځه نور هم اضافه کړم. هغه دا چې د دې په څنګ کې تلسیمیا مریضان ته موږ ترانسفیوژن کوو، یعنی وینه ورکول کېږي. یو بل تداوی ده چې د آیرن چلیشن ټراپی په نوم سره یادیږي، چې دوی لپاره دغه دواګانی ورکول کیږي تاسو چې دوی چې زیات وینه اخلي د وینې زیات اخیستلو په نتیجه کې د وسپنې ترسب د دوی په بدن کې رامنځته کیږي. نو ځکه کېدای شي دوی ته یو بل مرض پیدا شي چې هغه هیموکروماتوسس وایي، چې هغه بیا معمولا دغې الوجې نه د تلسیمیا مریضان تلف کیږي. نو دوی دپاره بیا ځینې نور دواګانې ورکول کیږي چې هغه وینه د دوی له بدن اوسپنه د دوی له بدن نه خارجوي، ځکه د اوسپنې زیاتوالی هم یو تصمم پیدا کیږي پیدا کوي. او یو بل هم تداوی ده چې هغه ته سټیم سل ترانسپلانټ وایي، چې هغه هم د وینې مغزو البته د تلسیمیا مریضان ته د یو روغ شخص نه پیوند کیږي، چې هغه هم کیدای شي چې تلسیمیا د بهبود سبب شي. او د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې هغه غذاګانې چې په هغه کولی شي چې کمپونی تداوي کې هغه غذاګانې دي چې په کافي اندازې سره ویټامین بي ناین، ویټامین سي، وسپنه او نور منرالونه په خپل ترکیب کې ولري، او همدارنګه ویټامین بي 12 یا ویټامین بي 12 چې موږ ورته وایو یا بي 12. نو دا غذاګانې موږ کولی شو چې وایي دیګر هغه هم کافي اندازې سره دیګر خوري، هغه کافي اندازې سره وسپنه او همدغه ویټامین اخلي او د کمپونی باندې شیخته کېدی. هغه کسان چې د نورو وختو نه استفاده کوي لکه سراغ وخه یا مثلا د مایی وخه یا همدغه سې د چرګ وخه هم، ولې د چرګ وخه دومره موثر نه ده، زیاتره سراغ وخه چې د پسو وخه یا مثلا د غوا وخه یا د غوایي یا د کوسکي نو کافی اندازې سره وسپنه لري د کمخونی لپاره ښه ده. او خرما، کسان چې خرما خوري زیاتره اندازې سره وسپنه لري. منیس، کسان سره منیس کافی اندازې سره وسپنه لري، نو د هغه د کولی شي استفاده وکړي. سبزیجات لکه پالک، لکه کاهو، ګندنه دا کافی اندازې سره وسپنه او هم ایندان دیناین لري. اندارنګ د لیمو، نارنج، مانا هم په کافي اندازه سره وسپنه لري او نور ویټامین هم په خپل ترکیب کې موجود دي. نو زه په دې باندې غواړم مواد نه کچې دي چې استفاده کیږي د کمپنی باندې اخته نشي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب احمد جو. ټکنیکی همکار مې وایي چې یو ګران اوریدونکو موږ سره په خط کې دی. ګران اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته خره غلاست، مایکروفون تاسو خدمت کړئ، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه مو مطرح
کړئ. سلطان احمد ثروت صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ وایست.
وعلیکم السلام، مهرباني است.
قربان سمي سلام ډاکټر صاحب ته وایم. سلطان احمد ثروت صاحب، تاسو مې شنه اوریدونکو کې عبدالحدا تلم د هلمند ولایت څخه بیر شایسته او پر ځای موضوع مټاکړې ده. زما د ډاکټر صاحب سره محترم ثروت صاحب دا پوښتنه ده چې اوس ځوانان مثال شزینه یا چیرې په کمپونی باندې اخته یي، دغه ګولې چې مثال دلته په دولتي کلینکان کې ورکوي دا سری ګولې دا څونه مهمې دي د وینې د کمبود لپاره؟ دلته اکثره کسان ثروت صاحب محترم چې دا ګولې ورکوي یا تا خوري الانه په کورنۍ کې ودا داسې بیا کیفیت ګولې دي، نو دلته په دولتي کلینکان کې ورکوي دا سری ګولې دي نه پوهېږم نو ما څه خیر څه چې په نامه باندې دا ګولې څونه مهمې دي. او بل ترکاری که خو ډاکټر صاحب باندې نړی باندې وغوړول چې مثال دلته په کلیوال سیمه کې چې دولتي کلینیکان ته څوک لاسرسی نه لري، دا ترکاری ان مثال د خبري اخو د ډاکټر صاحب ول نو کې ور د ما وردون کته تشریح کې شاید ډیر وردون کړي او د ترکاری مثال ک پالک سول لیمبو سودا شان سول دا ټول مهم دي. او دغه سره ګولوی په اکل باندې ک ډاکټر صاحب معلومات وردون کته ور کې ځکه ما چا وردلې د ډاکټرانو سره ډیر مهم ګولوی دي او ځینې کسانې کته خوري نه کورنۍ ته څوک خوري نه ډاکټر سروات صاحب محترم.
اتل صاحب دغه ګولوی نوم چې شي دا تاسو ولې د خرڅېب درملتونو کې نوم لري ک رنگ سور ده یا پاکټ سور ده؟
دا سره ګولی وتوای په دا کلینیک نه پوهېږم دا کمخونی لپاره ورکی دا ډاکټران په دولتي شبخانو کې ورکی وړیا ورکی خصوصا د زرانه وته ډیر ورکی شنه نه دی ما څنګه نن به یاد وتی سروات صاحب
سم ده اتمن ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب پیژنې ډاکټر صاحب د چیپ منو باندې دي
فولیک اسید
ها 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 فولیک اسید ډاکټر صاحب د مونږه عبد الله اتل د مونږه دایمي اوریدونکو دی له هلمند ته تماس نیولای دی ویلی دی چې دلته په دې در ملتونو کې او دولتي شفاخانو کې خصوصا نو جن او مایند ته چې په کم خونی د چاروي د فولیک اسید ورکی د اسري ګولې د یاد کړي دا څومره ګټه وری دي او د خوراکي موادو پاک لې یو بیا یو ځل بیا یادونه وغوښته. ډاکټر صاحب حکمت جو مهربان سي.
مننه کوم سروت صاحب عبد الله تعال ورور له هم مننه کوم چې لیسن من ولایت سره یو څه موږ سره تماس نیولای. دوی ته به جوړ ما شاول مختلفي دواګانې دي چې کوم هم په دغه کې استفاده کیږي. په افغانستان کې زیاتره په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسلفات چې د وسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده. هغه دواګانې استفاده کیږي چې پروګولای ګولی او همچنان فولیک اسید ټابلیټونه هم کله کله د دې ته د لپاره استعمالېږي او کله کله د ویټامین د بوزر ټابلیټونه او انجکشن هم د کم خونګان په دوي د لپاره استعمالېږي. متاسفانه چې په افغانستان کې خلک پر یا تر خلک البته پر فقر لاندې ژوند کې لیپو کافی اندازه سره غذایی مواد د اساسي نه لري. مزګه د کمخونی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پر مستطلي هیوادو ته. هغه هیوادونه چې هغوی اقتصاد کې دي هغه ته کمخونی ډېره کمه لیدل کېږي. نو ځکه افغانان زیاتره په کمخونی خصوصا میندې ښځینه زیاتره په کمخونی باندې اخته کېږي. د دې لپاره چې دوی یو خو په کافي اندازې سره غذایي مواد څخه دسترسی نه لري او د بلې خوانه هغه میاشتنه عادت یا سلیشن یا حیض چه دیده هر میاشت دیشیدی در هم دیده سبب کیدی چه کافی اندازی سر و بسپنه منرالونه وینه دیدوی لبدن نزاییشی چه در هم دیدوی در کمکونی حالت تشدیدهی. نو داخل کلینیکو که چه دی داکتر سایدان لخوانه کمی دوابانی مرکول کیدی در گیر جاک موسر دوابانی دی معمولا دغه دواګانی د دبليو شو له خوانه په خوا کمیل کې دی د کلینیکو ته چې کومل ستاندارد دوا وو زموږ نه کوم چې کوالټي د دې دوا ورڅخلي خو د فیروسلفات د ټابلیټونو استفاده کیږي چې دا معمولا 350 ملي ګرام دی او مریض روزانه یو ټابلیټ ورکول کیږي او کچېره د وسپنې په کم خونی باندې دا مریضان اخته وي کله چې چې مریضان ته تاسو شپږ میاشتې پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض دغه دوا ورکړی شي او کمپنی یې خکېږي. که چېرې د ویټامین بي 9 کمخونی ورته رامنځته شوی بیا مثلا د بي 12 چې د میګانو بلاستیک انیمیا وي نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین بي 9 یا فولیک اسید چې د ویټامین بي 9 په نامه هم یادېږي او یا دا چې د ویټامین بي 12 چې د میکوبالامین په نامه یادېږي د دغه دواګانو د دې په تدوي کې استفاده کیږي. دا دواګانې ډېرې موثرې دي که چیرې اله د کمخونی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي او که چیرې کمخونی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي د تلسیمیا یا مثلا خیمولایکیکلی میاگانی یا مثلا اغلی میاگانی چه کانسرو یا به مزمون از راز عمل هم که کافی اندازه سر موثر نده موضوع که اول باید نویت دی کم کنی تشکیل شی علت دی کم کنی تشکیل شی به فصل غده دی اون بابت نوا ورکول کیگی. موضوع که کم کنی یا استعلا ده چه ده دی لانده و پا کل اصحاب نور امراض موجود دی چه هر مرض یا یو نو کمخونی ورکی یا باید تشکیل شي او هغه باید تداوی شي. د ترکاري په برخه کې باید ووایم چې هلمند ولایت یو ګرمسیر ولایت ده خصوصا که چېرې د هلمند د ولایت په سطح وغږېږو هلته په کافي اندازې سره اوبه شته او خلک زراعتي مځکې لري او په کافي اندازې سره سبزیجاتو ته لاسرسی لري خلک ولې په ټول افغانستان کې دغه امکانات وجود نه لري. مثلا د شي ولایت چې په هغه کې اوبه نشته یا مثلا مغرو نه دي هلته سبزیجات نه شي کېدی نو ځکه خلک هم زیاتره کمخونی په امراض باندې اخته کېدی شي. نو ترکاریګانې هره ترکاري عبدالله وروره چې هلته خلک استفاده وکړي هغه موثره ده ځکه چې په ترکاري کې په کافی اندازې سره ویتامین بی 12 ویتامین بی 9 څنګه فولیک اسید موږ ته وایو فولیک اسید او اوسپنه موجود ده لکه پالک ګندنه کاهو د مولی سرخک ګشنیز نعنا دا ټول اوسپنه لري په خپل ترکیب کې او هغه کسان چې د سبزیجات خوري نو دوی انشاءالله د کمی کم خونی شهر فولیک اسید ویتامین بی 12 یا کوبالامین او د یو اوسپنې د کموالي له وجې مای سره دي نو دوی به انشاءالله پیخته نشي نو د دغه ترکاریو نه باید استفاده وکړي خو یوه خبره هم باید بیاد کړي چې کومه ترکاري چې استفاده کوي یو خو د کورنۍ سرې نه باید په هغه پټیو کې استفاده نشي کیمیاوي سره باید استفاده شي ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستونه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستونه د پرازیتونه لري چې هغه بیا کېدی شي خدای نخواسته چې سمونه میزل شي بیا د انتانی امراض به رامنځته کېدو سبب کېږي لکه احسانات و آمی بیاسز و آمی و جاریه و مثلا مختلف چینجی لغا امراض رامنځته کېږي نو ځکه د دې ترکاریو په پاکولو کې او همدارنګه د دې په کارولو او سره ورکولو کې باید ډېر محتاط اوسئ چې کورنۍ سره دې استفاده وشي او ډېر زیات باید پاک شي پس له هغه نه باید استفاده وشي مننه
ډېر مننه ډاکټر صاحب حکمت جو له پوره او کافي او جامع معلوماتو څخه مخکله دې چې موږ برنامه خبرونه پیل کو موږ اعلان خبر کړیو په خپل پاڼه کې از موږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسې عمران الله کاکړ دوی لیکلی وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده او ویلی وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتو په اړه پوره معلومات لري کاکړ صاحب خبرونه ته راغلست
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمته وړاندې کوم زه عمران الله کاکړی ما جرمنی هیواد کې ژوند کوم لدې نه تاسو سره په تماس کې مهرباني
ډیره مننه ډیره مننه چې وړاندې زموږ کو خبرونه کې برخه واخلې تاسو لور کوي څوکلنه د سپیټل اسما اخته ده او دغه دغه د تداوی لپاره ست سہولتونه ست په افغانستان کې د نن او تاسو لکه چې له جرمني نو کومه سره کوي حالت چې تداوی شهر میاست کې څنګه ک معلومات راکې مهرباني کوي ګل صاحب
ډیر مننه چې وخت مو راکې مال راکې تقریبا لاس کلنه ده نو په لومړي ځل زه غواړم ډیر لاند وږي په لومړي ځل 2015 کال او کسور لسم دا تقریبا دوه کلن د سیو ک درې کلن نو د سی خب اغین مخک خدا خ صحتمند او خ د صحت هر څه لحاظ نه خو او په دې باندې تقریبا سو پر لا پوسې ورځ ډیر شدید تب راغله او کنجکاوی به ډیره کوله د شپې به خوب نو ټول شپه به جړل ډیر خطرناک جړل به او نارامه به او کوم دواګان چو پاراستامول بوروفین هغه شیان به مخ ټول ور باندې استفاده کول خو نتیجه به نه ورکوله بیا موږ د ما خپل پلارم چې دغه د کوچنیانو متخصص ده او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد ده په هنوې اسلام په هنوې ډاکټر اسلام زین میږي نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل ټي وي پونتون کې استاد دیوال تکار کوي نو هغه تاغه محل ما ویول نو هغه چوکت دغه داسې جول دی رنگ سترګې وکټلې نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو بیا ویل چې دا فرانسویانو شفاخانه ته ویسه الته یو ټس دی ایچ بی اف الکتروفورسس وته وی چې دا ورته وکي نو هغه محل اقتصاد او سیستمونه ټول ګډ ورډ مونږ هم تازه له پونتون فارغ شوو او دا ال ایچ بی اف الکتروفورسس په فرانسویانو روختون کې د بیا نتیجه یو میاش کې راتلله یا 15 شفره کې هغه وخت 15,000 افغانۍ وباندې نو ما بیا دا ایچ بی اف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې یو سمو د روس لاړم په خبرته اول ته په آر ام رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی هغه سره موږ دغه ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغه کې ډیر مهم چې هغه مرض تشخیص کوي هغه ته ایچ بی اف الکتروفورسس وایي چې په هغه کې دی ویني هغه ډاکټر صاحب خو پوهیږي ای 2 او اف یو او اف 2 فکتورونه تشخیص کوي نو تقریبا له 15 ساعتونو وروسته د هیماتولوژي او پټالوژي ډاکټرانو فیصله وکړه، لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دغه جلکۍ چې ده دا تلسیمیا میجر باندې اخته ده. نو هغوی دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیژي. نو دا موضوع ختمه شوه، راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات څه دي په افغانستان کې د دې ناروغانو لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بیخي نشته. یو صرف د وینې د خیژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې دا پولی کلینیک دی چې هغوی فقط کولی شي که د چا ریډ بلډ سیلس یا سره کرویات په کار یا هغه ورکوي یا سپین کرویات په کار یا هغه فقط د وینې د خیژولو سهولیات لري په پولی کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دي مثلا په ننګرهار کې چې د تقی الرحمن ګروپ یو تجارتي ګروپ دی، هغوی چې دی دننه په ستامه کې د جلال آباد ستامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې یو ښه سهولت لري د چپرکټونو او ښه فضا او ښه محیط لري فقط د وینو د خیژولو. همدارنګه په کابل کې د یو بله شفاخانه د دریاب په نوم هغوی هم د وینو د خیژولو سهولت لري. خو دا چې دغه وینه مریض ته خیژیږي او د دې نه وروسته څومره مشکلات د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات مثلا د دې وطن ته اضافه وینه فاولاد فریټن دازي د دې د مخنیوي لپاره لار چاره په کابل کې نشته. او ما خو په دې خپل لس کلن ژوند کې چې زلته په افغانستان کې ما درې نفره یا دوه نفره د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نکړه چې هغوی په هیماتولوژي پیتالوژي یا نورو برخو کې هغوی تخصص ولري. کېدای شي ما یو نفر دو نفر پیدا کړی، نو دا غټه ستونزه ده. پاچ د دې خلکو نور عمده ستونزه حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډېر مشکل ده. او د خوشحالۍ ځای دا ده چې په تېرو لسو پنځلس کلونو کې ځوانانو مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه موږ مریض ته نور مریضانو ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خیژول دي. نور د دې لپاره چې د دې مرض ته مخنیوی وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي څنګه کولی شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کې اکسټینډ کې دا نشته. او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنټ یا علاج هغه خو بیخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان ورحمېږي، په خلکو ورحمېږي. نو دا ډیره سخته موضوع ده چې کورنۍ ورسره تر او غریوان ده او انسان له مادي او مانوي ټول قوت نه دا خلاصې څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وکړي چې لکه
احساساتي نه دي دا
ډاکټر صاحب چې زبیا مفتری بختونه وکړه.
ډاکټر صاحب ستاسو تاسو خبرې واورېدلې. زما څو پوښتنې دي. اول دا چې تاسو لړی رحمان میډیکل شفاخانه ته اگر ټیسټونه تاسو چالت وکړل په افغانستان کې نه کېدل دا دی یو پوښتنه. لدی نه مخکې پوښتنه مې دا ده چې د لورکی صحت یې اوس څنګه ده؟
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت په ټول کابل کې صرف فیمیک یا فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کېده په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو حکومت لوړو او اوس هم په ډیر ځایونو کې نیکی ککیږي هم قابل د اعتبار نه. ځکه په افغانستان کې زه ټول ډاکټر صاحبانو ته احترام لرم. په افغانستان کې طبابت دا دی چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولول او بیا لابراتوار ته کښېنه. خو مهم دا دی چې هغه څوک د یو مریض مرض چې معلومی هغه باید په هغه برخه کې متخصص وي، هغه باید انزا وکړي. نو په رحمان کې مې چې ویوړه هغوی د ایچ بی ایف الکتروفورسس اف یو یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسرانو امضا وکړه چې دغه مرض دی نور مه ګرځوه. دا یوه موضوع. بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کېږي په افغانستان کې. الحمدلله موږ افغانان ښه خلک یو، وینه په وړیا توګه ځوانان ملګري پیدا کیږي هغوی ورکوي. دغه په کابل کې چې کوم شفاخانه د نوې جوړه شوې د دریاب په نوم یو شفاخانه د پرایویټ شخصي دوی چې دي د وینو د خیژولو دغه مریضانو لپاره یو حال جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. د وینې هغه خلطه کانول دا نور چپرکټونه ښایسته سنټر جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. حد اقل چې ځینې کسان بیا کومک کوي، بیا هغې ته هغه ټابلیټونه ځینې فولیکسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي. په پولي کلینیک کې چې دی د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونران او موسسات هغوی کومکونه کول، دا په وړیا ډول کېده. خو متاسفانه په دې برخه کې ډیره همکاري نشته او ډیر داسې کتنه نه ده شوې. یو مهم شته چې زه باید فکر نقطه وکم او اشاره وکم، هغه دا ده چې د افغانستان په څلور دوش ولایاتو کې دې مریضان ته وینه خیجي، نو بغیر د پولي کلینیک نه چې هلته سینټرفیژونه دي چې د وینې څخه سره کرویات او سپین کرویات جوړوي لری کوي یا تجزیه کوي، که چېرې د یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ که د هغې سپین کرویات په کار هغه ورته ورکوي او که پاکټ د آر بي سي ریډ بلډ سیلس ورته پکاري هغه، نو تلسیمیا والا ته اکثره سره کرویات یا ریډ بلډ سیلس پکاریږي. نو پوه کلینیک بیا کولی شي چې هغه سکي سره جدا کړي او سره سینټرفیوژ کړي تجزیه کړي. خو په نورو ولایاتو کې دا سهولات نشته، حتی په ننګرهار کې هم نشته. دا یو عادي خبره ده، خو موږ د دې نه څه یو چا خبره بیخي ورته لاسرسی نه لرو. نو بل دورکی صحت نو دا داسې مریضان دي چې ما خپله دورکۍ د دا د میاشتې د 10,000 افغانۍ پورې دا مصرف لري، ځکه زه یې کولی شم مثلا زه یې کومه نور خلک نه شي کولی که سوري سوکونه کړي. نو دا مریضان ورځ تر بله خرابیږي. ډاکټر صاحب په لینډ کې د ما خبرې اوري، دغه مریضان آیرن چلیټنګ تراپي ورته وایي، یعنی هر ورځ دوی باید ډیفرکزامین یا ډیفرکزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینز دا شیان باید دوی واخلي. نو دا مصرف لري کورنۍ، دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15,000 افغانۍ نشته، 10,000 نشته. نو خبره دا ده چې ما مریض چې اوس یو لس کلن دی، صحت فزیکي لحاظه ښه دی، مثلا کچیرې وینه مثلا په نهه دېرش ورځو کې چې کمیږي نو صحت خرابیږي. نو نور داسې ناروغان چې دي بیا هغوی فزیکي لحاظ هم خرابیږي، غاښونه یې خرابیږي، سکلیټ فزیکي سټرکچر یې خرابیږي. ډېر مهم چې دی دغه پانکرانس چې ده یا مثلا ځیګر، په دې شیانو باندې دا ځکه هغه خرابیږي. په ځینو حالاتو کې مثلا د دوی زړه ناکامه کیږي. نو زه ډاکټر صاحب په موضوع ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږیږي، خفه نه شي چې زه په دې اړولې غږیږم. نو ما خبرې دغه وي چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري، دوی بیچارهګان په اشد مشکلات کې دي، په اشد رواني، ذهني، مالي، مادي هر نوع. نو په دغه برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي.
خدای دې رحم وکړي. ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملمه دی، تاسو عرایزی واوریدل. تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري؟ کامران صاحب، کاکل صاحب، کاکل صاحب
ډاکټر صاحب کوم هیواد کې دی؟ زه باید په دې پوه شم.
متحده ایالاتو کې دی، امریکا کې دی.
نو چې موږ دغه سه ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو نه لرم، پوښتنه په دې خاطر نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دي. یو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډه شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې خو متخصصین دي، 15 کسان د سره یو ځای شي، 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین، د وینې متخصصین، د الله د رضا په خاطر، د دې فقیر ملت په خاطر دی 15 کسیز یو کمیټه جوړ کړي، دغه اوسنی خلکو سره دی یا پرایویټ شفاخانو سره دی وغږیږي. هغه مریضان خیر د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دی، د شفاخانې ډاکټران چې دي هغوی ته ټریننګ ورکړي، هغوی د لږ کپیسټی بلډینګ یا لږ په دې برخه کې پوهې کړي، ځکه افغانستان کې ډېر متخصصین نشته. نو زما پوښتنه کوم خاصه نشته، ځکه ما ټولې پوښتنې په 10 کلونو کې حل کړي. که ډاکټر صاحب کوم پوښتنه لري زه آماده یم.
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. عمران صاحب کاکړ دیوی لورکۍ پلار دی، لورې په تالسما باندې اخته ده. ټول مشکلات او سہولتونه چې په کابل افغانستان کې دي حقوق پاک لوغه دي، تاسو ورته څه توصیه لري ډاکټر صاحب حکمت جو؟
مملکم سرور صاحب، اول خو کاکل صاحب ته وایم چې ستاسو د شي پروګرام په اړه مننه، او ډېر ښه کافي اندازې سره معلومات هم د تلسیمیا په اړه کې ورکو، او هم د افغانستان د موجوده سیسي سیستم او کوم بشپلات چې هغه دلته موجود لري د ټولې ډېر واضح تشریح ته د دې د نظر په اړه کې زه باید وایم چې دا خپل امنیتي شرایط د دې سبب شو چې د کسایګان البته نه وته نووزی
کله موږ ډېر ښه تکړه تکړه ډاکټران درلودو، ولې متاسفانه چې هغوی اوس یې هم نشته دي، چې دغه همدیتي شرایط د جنګونه ټول دغه 50 کلن جنګ او بدبختي د دې سبب شو چې زموږ تاسو دغه صحي سیستم اوس هم په هماغه پخوانی شکل پاتې ده او څه پرمختګ پکې نه ده شوی. او بیا هم تاسو دا کسه په اسلامځای ته وړی ده، هغه ډېر ښه تکړه متخصص ده چې موږ سره استاد په ټي وي پوهنتون کې د افغانو بخش کې دغه ناروغان معمولاً تداوي کوي، ولې متاسفانه چې اکثرا مسلکي اشخاص له افغانستان ووتل ده، مشکل وجود لري، ولې اوس هم داسې نه ده چې موږ په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هیڅ همکاري نه لرو، نه یوازې زه بلکې هر متخصص او استاد چې له افغانستان ووتلی تر اوسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره، دوستانو سره، او د مریضانو د تداوي په برخه کې کومک کوي. همدغه هم په حساب د کلي میډیسان چې تاسو پوهېږي چې هغه میډیسان ده چې البته د همدې میډیا یا د انټرنټ د لارې په حساب مریضانو خدمت کوي او ډاکتران سره په ارتباط کې یو موږ داسې نه یو چې مثلا دلته ناست یو وایو چې زه خپله آرام یو او وایو چې خدای ناخواسته بلد یې ورپسې په افغانستان، نه هغه شی نه ده. هره لحظه چې تېرېږي موږ د افغانستان په فکر یو، هره لحظه چې تېرېږي موږ د خلکو په فکر یو، خو خدای مهربان ده، انشاءالله داسې وخت به راشي چې موږ بېرته راشو او ټول به هلته انشاءالله د افغانستان از افغانستان به خلکو خدمت وکړو. نو دا پروګرام د ټولو ډاکټر صاحبانو لخوا البته روانه ده او خپل خدمت او همکاریان ته هم ته ادامه ورکوي، او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده. موږ انشاءالله کوشش وکړو چې همداسې یو پروګرام باید جوړ کړي. هر فیلډ متخصصین باید هلته کوشش وکړي چې یو کلینیک جوړ کړي تر څو چې د خلکو یا شفاخانه جوړ کړي تر څو چې د خلکو د خدمت نظر شي.
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو، خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو راځي اوریدلی وي. یو شی زغړم اضافه کوم، او هغه دا چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي. د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان، افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چوي، کله په داخل کې کله خارج کې، دی ولس پولیس کې د طبي او روغتیايي عامه آگاهی لپاره دوی موږ راولو سره خبري وکړو، او دا خدمت موږ خپل ګرانو هیوادوالو ته کوو. او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت 8 بجې د شپې، یعنی لدې لارې نه هغه ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشورې ورکوي او ورته توصیه لري. مننه کاکر صاحب چې موږ سره وایي. یو بل ګران اوریدونکي هم پیام ایښی و، فیض محمد میږي. ډاکټر صاحب حکمت جو، که اجازه مو وي دا پیام به واورو وروستی شبې دی خبرونه.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو هم کارانو او ټول ګډونوالو ته سلام وایم، او د روغتیا خبرونه ندی خبرونه څخه مننه کوم. زما پوښتنه دا ده، د وینې فشار د حکومت علت د ټپ انسان کې را پیدا کی، او د دغه د مخنیوي باره کې زمو پسند معلومات واړم. تاسو ته مننه کوم. سلام علیکم.
ډاکټر صاحب حکمت جو، فیض محمد خان پوښتنه کړې ده، وای د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي، څنګه مخنیوي کیدای شي؟ کپلان ټکو جواب ورته وای، مهرباني.
او مننه کوم. د دوی هدف باندې پوښتنه شو چې خپل د وینې فشار چې څنګه تولیدیږي، هدف یې دغه دی یا دا
چې تولیدیږي او څنګه یې مخنیوی وسی؟
نو د وینې فشار چې ده، په دې کې د زړه حرکات پر رول لري، د وینې خپله حجم او همچنان د رګونو د جرار کوم فشار چې ده، ټول البته د وینې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپل قلب کله چې وینه پښ کوي او پمپ کوي داخل د شریان ته، قلب باید په کافي اندازه سره قوت ولري چې دا پښ کوي. چې دا د کانتراکټیلیټي یا قدرت د تقلص د قلب وي، چې دا باید موجود وي چې فشار تولید کړي. او دغه تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازه سره بینه موجود وي، چې بینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیله شي او د رګونو خواته، او د رګونو جدار یا دیوالونه هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وښيي. نو دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدېږي چې هغه ته د وینې فشار وایي، او د وینې فشار معمولا په کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کېږي په دوه ډوله ده، یو ته یې سیستولیک بلډ پرېشر وایي او بل ته یې هم دایسټولیک بلډ پرېشر، چې په عامه اصطلاح به ورته وایو چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو که چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه 10 کیلوګرام وزن لري، نو د جګ فشار چې موږ سیستولیک بلډ پرېشر ورته وایو، که چیرې سیستولیک بلډ پرېشر د 100 ملي متر د سکون سیماب وي، نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د دایسټولیک بلډ پرېشر په نوم سره یادوو، که چیرې دغه فشار د معمولا د 15 او 15 پورې وي، نو دغه فشار ته موږ دایسټولیک بلډ پرېشر او نارمل دایسټولیک بلډ پرېشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیماب نه، نو دا حالت ته موږ هایپوتنشن یا ټیټ فشار وایو، چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیماب نه پورته شي، نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو، چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري همداسې چې دا مری سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي، او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت دی چې باید طبي مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که دایسټولیک فشار د 15 او 15 کیږي، نو فشار د ټیټ فشار وي، یا که د 15 او 15 کیږي، دې ته هم جګ فشار وي، چې دواړه حالت خطرناک دي. او مختلف امراض دي، ډېر زیات امراض دي چې موږ کدي هم نه واخلم، ډېر ټایم ته ضرورت ده چې کوم امراض کوي شي چې جګ فشار مې سره وي، کوم امراض کوي شي چې ټیټ فشار مې سره وي. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان که چیرې فشار جګ وي، باید مالګه په غذایي موادو کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، ډېر زیات مایعات باید ونه څښي، کافي باید استفاده ونه کړي، چای ډېر باید ونه څښي. او هغه کسان چې فشار ټیټي، برعکس مالګه باید زیات وخوري، غوړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري، دا شان د فشار څه شی دی بیرته پورته کوي. نو دا یو خلاص معلومات د فشار په باره کې یو.
ډېره مننه بخنه غواړم ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې. زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو، د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد، تاسو نه مننه کوم. دا راز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو زمونږ په خبرونه کې برخه واخیسته، تر راتلونکې اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله، بریالي او صحتمند اوسئ.
دخ